السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړی شوی. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسائل څېړل کیږي او دغه راز په درسي ساعت کې نن تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې بواوري چې یونیسف غواړي د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر 1200 ته پورته کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران یو چارواکی ویلي چې تیر کال د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په حواله ویلي، د هرمند معاهدې لمخې په کال کې باید ایران ته 820 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمند معاهدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند غونډې په څنډه کې د هرمند سیند اوبو په اړه خبرې کړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به د اوبو له دې حق تیر نشي، او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق له معاهدې سره سم ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په خپل ټویټر لیکلی چې په 1402 مالی کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام له خصوصي پوهنتونونو څخه د طالبانو ملاتړ او خواخوږي بللې ده. دا په داسې حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي و چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوالې نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د می په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه دری آدم خیلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د ډبرو سکرو د یو کان د ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه، او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو وسلوال نښتې پیل کړه. سپینه مانی وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکاري ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالی بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 28مه ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل،
6271 سایلی اسانن
دا اوس ښکارا شو چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازم رائے ونه غټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی محلويش په اساس د می پاتې وشتمه چې یک شنبه به وي تر سره کړی.
په
لومړي دور ټاکنو کې چې یک شنبه تر سره شوي، اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلجدار اوغلو نږدې 5% رایې وګټلې. څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې وکارولې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره آی او ایم وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی ده. د اسوسییټډ پریس په وینا امی پاپ به لومړنۍ ښځه وي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال دفتر مشري کوي. پاپ د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مشر انټونیو ویتورنو مرستیاله پاتې شوی، او د دوشنبه په ورځ په یو لړ ټاکنو کې له هغې ډېرې رایې وګټلې. د آی او ایم د مشر لپاره ټاکنې د سویس په جینوا کې وشوې، او د 50 کلونو په مخه یې امی پاپ غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې درته د کیمیا مضمون تدریسیږي، خو لنډه خبری برخه لري دا پروګرام په دې کې به واوري چې یونیسف وایي چې د 2023 کال تر پایه به په افغانستان کې د محلي درسي ټولګیو شمیر زیات کړي. یونیسف دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې لا هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې خوندځیو او دغه راز پانتونونو ته لتاګه منادي. تفصیل په دې راپور کې وو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګي متعلمین نجونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپل ټولګي ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یو برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا نجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړی په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 نجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 120,000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغه پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پانتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
و امر ودل چې یونیسف هوډ لري چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر ډیر کی. په کندهار کې بیا د خځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندیدو وروسته ډیرو میرمنو د اولادونو د روزنې لپاره په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختي اړتیاو او کورنۍ د ساتنې لپاره مجبور دي چې په کور دننه کار وکړي. خو وایي ګټه وټه هغه سینه ده لکه په مارکیټ کې چې و. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر راپور کې.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاري په یو کور کې تر سره کیږي. اته وشکلنې مزلتي یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه. خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپږ شجنه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپل کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې لغاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه نو په منظم شکل یې د یو قرارداد لمخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول. خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوي او په خوانی غټه وټه نسی کولای. نو موړی وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو او بیا د مارکیټ ته باندې درو ورسته زموږ دلته په دا کوچنی ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم ستدي سخته ته د ستونزمنه د ولدا ځای تنگ دي سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو د لیم بازار ته مړندې کو.
په دا خیاطی کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالي ل 150 افغاني څخه تر 3000 افغاني پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلن شازیه چې اتا اولادونه لري وایي هر ورځ مجبور دي چې د تګراتک پر محل 2 ساعت په شو مزل وکړي تر څو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړی وایي په دا خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوشنیان مې درې پسې زغ مبکور خپل دغه سوک نس چې یو ډوډۍ او شیره ترې خپل ترازم مزدوري کوم کار مار کوم او دلته د بس ته لارج د پښو مجل ترازو غواړم چې موږ کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکل د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم وادنه دی کړي دا کار د شوز په مارکیټ کې زده کړي او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړي ګټه وټه تر پخوا څو چند کم سوي.
مخ چې په مارکیټ کې وو شمو کار سمو خرڅېدلې په 1500 په دونه خرڅېدلې خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې کندرانی په غبې نه رسغواړي او په مارکیټ کې چې وو ش کار سمو.
په کندهار کې د شزو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شزو د کار تر بندیز ورسته وتړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی وو ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبثه تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نورو ولایتو کې د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمينه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځې چې متشبثه هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري هغوی باید حفظ شي او نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستاد
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي مم ده
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلای شي.
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکه یو ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخ کې شوی او بحثونه پرې شوی خو ویل کې ګلا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې فقر او بیسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوی چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالمړي سره تنکی ځوانان په دینه په حوال کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نوري غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بيخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته لور ته وريري او رارو نور خپلوانو کشرانو ته دا په هنه دور کړی سل دی باید څنګه برخورد وکړي څنګه پوسی سي لما سره د یو چا چلند خصوصا کله د لکور بهر ځ نو دلته له بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له ناوړ جنسي استفاده وکړي او دا نور په همي تاسو په دغه وخت کې تاسو خبرګون بچوي. په دې ان خبروي سي دا یو شی ستاسو دا یو نیم مشکل په صفت د خبره ستاسو مطرح ده پیږي نو د لومړي معلومات اول د دین ور کوي دا مشکل ستاسو کنه ستا دویم دا معلومات نسته ور سره سي دي خبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د انجلی ده یو بل څوک هغه ممکن د سرکینی دی لمس کلی دی باندې لاس واچوي هغه باید پوسی چې زه په کوم حد کې لچا سره کوم چلند وکړم په کوم حد کې یو چتو وایم دغه ته حدود په غځي ختمي نور لمه سر تراغ دی خواته ډیر زیات مرس نګدې کی او مرات لاس راوړ یا ما داس خبر را سره کړ.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وای تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې لغښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې لمشرانو ویریږي او خپل ستونزې نشي ورسره شریکولای، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیري دغه د ځان لپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا کله غدا کور ماحول فزاد ډیره قیدی دوی په کور کې څه شی ویلې نشي، هغه د کورنۍ د ځان لپاره شرم وار بولي، نو دوی هم که هر ډول بد پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرأت نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور او پلار ته نشي کولای، خپل پاغه فزیکی لحاظ په دې کچ نه چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې لتنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډیر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکی ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دی طریقې کار ورنکم بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیزپم ګولې او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي، کچېرې دغه هم کار ورنکم بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډیرو عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټول شیان مې پرتې دي، بلته ډاکټران ټول ویل وای دا کار دې سره سوري بس کار ما وویشتل.
ولې نه تلې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغه چې پیښه سو اوس خود پښیمانی کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو او مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خراب او خراب فکر تیری کون کو پا امان اوسی.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم، په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دې خبره منی ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې زه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دای خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته یوه ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کې. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ما تا وکر.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یې هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړو.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه د پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یې هغه اهداف ته سړی ډیر تیز نشي رسیدلا. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډیر قرار قرار رسیدل شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتی جوړیږي دغه دا هغه یو اهداف لري هغه یو ټارګټ لري هغه ټارګټ ته ورسیږي یا نه ورسیږي ټولنه منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پریږي نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کو موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره منسجم کو هغه سنځي دې په نخه کو بیا د هغه سنځو په حلارو باندې موږ خبرې وکړو. سنځي ډیری دي معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره ده چې حلارې دې پیدا سي یا فکتورونه دې مشخص چې موږ څنګه کولای سو دغه سنځو لپاره د حلارې وړاندې مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیر ته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دی په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي بیا غوی نه موږ مرسته وغواړو دا غوی را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه وري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار سره مرکه لرو او په دې اړه مترې پوښتلې چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لن محاله هدفونه سي او محاله هدفونه می سي او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیار کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پرې به حرکت کوي. په دا تیار کې هدف به منې معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلار معلوم نه وي. کړنلار دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلار دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو. او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلار معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابرې. اما چون زموش هدفونه و سیستمونه و کنلار معلومی نوی هم داسی یاد احساساتو پر بنیاد بندی یاد لن محال هدفونه یا مثلا در چلن محال گتو پر اساس بندی سر ترسی و بیا پا در منز منز که تبایی خبر در جنجالون را رمسته کیجه داغ کنلار و در سیستم که تار رمسته که داغ بیا خبال تار احبری که یو زایت جرسی
روستای پختنه دا کوم چه د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مطالم لرو وای مرغان غږ شینی چې بونه سره ورته ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته ذوقونه سره ورته یو شمېر ځوانان سرکشینی اغا مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د دګر خلق دی زو کوشش د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختی دی ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی په فرهنګي ټولنه کې د کتابخانه رامنځته کی مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې د څوک دی سیاست وای ډیپلوماسي وای او حقوق وای اغه وای مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په خپل اړه کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره دی کار کوي مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی دی وګورئ چې په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د پاره خپل ځخ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنه جوړ کړي هدفمندي کې هدفونه ځان سره توټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته د کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې ته انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنه ته هم ست هغه وړي ټولنه چې تاره مست کړي د هم ست هغه لوی ټولنه چې ژوند پکښ کې ته
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام اورز مو په خیر درسی ساعت ته خره غواست نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اوري د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست نن موږ خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو پلمړی پیل کې ایزوټوپ ایزوبار ایزوټون او ایزومیر پیژنو ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي لکه د اکسیجن هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري همدارنګه ایزوبار دی وکچی لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو لبل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري لکه په دې مثالونو کې د جست نیکلو هوا هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي همدارنګ ایزوټون وای وای کچې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د الکترونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق لري یو د بل ایزوټون په نامه سره یادی لکه د کلسیم پوتاشیم او المونیم په مثالونو کې همدارنګ ایزومیر چې دی وای کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنی یو شان نیوټرونو او پروتونونو لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري دا عنصر ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو اوس چې په دې ځای کې موږ د هغه متنوع بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو. د هغه لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعاع چې د پورته سخت شته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې عینی شعاع هم د پورته کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کې کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. چې د الکترون د غشتونو انرژي د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمض اکسیدیشن ځانګړتیاو تناوب دی وي. د عناصرو د اکسیدیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیدیشن څخه عبارت دي. چې د تحمض اکسیدیشن ځانګړتیاوې د پورته کښته خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په پوه کې هم پراته وي. چې دا هم د پورته څخه کښته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دي هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي. چې د دوم او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپېته عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتهویشت نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي. چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې ښودل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برا ته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوی کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاونډ څه شي دی؟ وای د غیر عضوی مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري: د ویلې کېدو او شیدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نه تڅ کیږي، د عضوی مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دی، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سویلي جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوی مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیني خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی: لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا، چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګې نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو تری او پلاندی دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دي او لاندې صفتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې د کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي، او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشي، د اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایدونو سره مال د تیزاب د اکسایدونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سوي دي وینو. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات او اکسیجن له تعامل څخه لاس سره زی ولاندې خواص لري: اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو کې لکه پولادي ماده کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونه سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي. نوموړي اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګه اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګه جوړوي چې د ټول معادلو کې د ذکر شوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي هم د مالګه جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي. دا څخه د اکسایډ بل د کاربن له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربن تجزیه که کاربن دا د کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربن ډای اکساید لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا ډی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم چې شي اکسایډونه لاسته راځي. دوم بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایډونه لاسته راځي. د لوړ عالي اکسایډونو له تجزیه څخه لاسته راځي. همدارنګه د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبه لاسته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري. امید ول اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډن څخه کار اخلو. د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دغه بابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي.
اون کی پننننی درس کړه تا قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن به خونکو اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یو وظیفوي گروپ دی، یعنی کچیر NH2 بکشې کې وو د هغه د امنه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په گروپ کې چی شي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ ان شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. د هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم ایښوونه: د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسي نه وایي زده، یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوه CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا به څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن. ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ایم دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کیږي، بیا فینایل ورته ویل کیږي. فینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره فینایل یو ځای سوی دي، دا ته فینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. RNH2 دا چې کله د تیزاب سره یوځای شي بیا چې جوړي RNH3 یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغلته کلورین ورسره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچې میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچې بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاک مالګه راباسي خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع NH2 جمع میتایل کلوراید دا ګرچ سره ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلیور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه ویل کیږي کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به وسوایي یو درجه اماین که چیرې یو ان وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړي اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي یو ان وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ یو ان دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې CH3 C2H5 C3H7 د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی شي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمری اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو اچو سره کنیکټ دی دغه ان چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمری دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشری موږ چې وایي پرایمری پرایمری څه مانا ان دی شاوخوا اچونه دي او یو بغلته سی ده نو دا پرایمری شو بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي هغه بیا څه شی دی که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه ریډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي یو ان وي دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي یو دانه اچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغلته چرشي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شدی پر یو سی دغه دی یو سی دغه ده دا دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو ان وي یو بغلته اچ وي دوه بغلته ریډیکل ګروپونه وي چې ته دوه درجه اماین ګروپ ویل کیږي بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو ان وي پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي نو مړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي یو ان درې طرف یې ریډیکل R1 R2 R3 دا بیا درې درجې یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجې دي دغه ان چې دی دوه درجې دي دغه ان چې دی یو درجې دي دې درې درجې څنګه دي یو سی دلته ورسره مشته ده یو سی دغه ده یو سی دغه ده که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دی چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونه مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.